د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بیساری بشری مرستې غوښتنه کړې.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
په کابل کې یو شمېر ښځو د اجباري حجاب پر ضد اعتراض وکړ. په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت وروستۍ ورځ
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلی. دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوې لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل.
د غزني کوچیان موسیقي او سندرې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د قزاقستان د ولسمشر څرګندونې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: د طالبانو دفاع وزیر ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان الوتکې بیرته وسپاري. اسرائیل او تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړي او د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو بیا پر ګډه پوله نښته کړي. بشپړ خبرونه: د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنۍ وروسته هلته انتقال شوي. مولوی محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو د لیدنې پر مهال دا څرګندونې وکړې.
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي هغه د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بیرته راولې. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو په دې اړه یې جزیات ورنه کړل. ویل کېږي د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لک امریکایي ډالر مرسته اعلان کړی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، دوا او نور ضروری شیان واخیستل شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي پرون وویل اسرائیل ویاړي چې د نړیوالې ټولنې له دې هڅو سره یو ځای کیږي چې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي دي مرسته کوي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سرو کې 14 هلته دوه میرمنې وژلي او یوه نجلۍ ژوبه کړې ده. جوبله کړې ده. د لالپورې ولسوال قاري ابو بکر ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. د قاري ابو بکر په وینا یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاو د سروکۍ کور ته وړی و چې وروسته وچاودېد. له دې یوه ورځ مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې د هوان د یو سروکي چاودنې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل او 3 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل پوهنتون استاد پوهن فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کې دوه ورځې وای غوړي هغه څپټ پاتې شي چې د داو طالبانو ترمنځ پیښ شوی. ښاغلی جلال پرون تر خوشي کې دوه ورځې د ازادۍ رادیو دی پوښتنه ته چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه کنه چې له دوه ورځې به توند خبرې نه کوي، په ځواب کې وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټوټر د طالبانو پر ضد د سرګندونو په تور ونیول شو. خدای وایي ټوټر حساب نه لري او د دو په نوم جوړ شوی حساب جالی دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د روانې اونۍ په پیل کې د ښاغلي جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي عمل کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو نیولی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیری پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې لومړی یې نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. د دوی دوه سرتیری ووژل او دوی چپیان کړل. لدې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې د ارمنیز واکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو اسکر وژل شوی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. او د هنګری ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. یونس ادر پرون د هنګری د ولسمشرۍ پر انټرنیټ پانه خبر ورکړ چې د روان کال د اپریل په دریمه به انتخابات وشي. اټکل کیږي چې د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان به په دې انتخاباتو کې له مخالفو ګوندونو سره سخته سیالي په مخ کې ولري. اوربان له 2010 کال راهیسې په واک کې دی او مخالف ګوندونه پر د تور لګوي چې دیموکراتیک بنسټونه له منځه وړي، خو اوربان دا تورونه رد کړي دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ او آزادۍ رادیو ډاٹ کام د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربه یم او قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. ملګرو ملتونو د سکل لپاره له افغانانو سره د بېساري بشري مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له دې مخکې کله هم د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا 15 میلیارد ډالر نه و غوښتي. له بلې خوا د امریکا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته وکړي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسه سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه اولک نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونه ته رسېدلې دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووسي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالر واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت د خپلو اعتراضونو په دوام پرون په کابل کې د اجباري حجاب په تړاو لاریون وکړ. د دې خوځښت یو شمیر غړي په کابل کې په دې وروستیو کې د حجاب او چادري په اړه د خبرو شویو پوسټرونو په غبرګون کې وایي چې برقه او چادري له دیني او فرهنګي پلوه په افغانستان کې هیڅ بنسټ نه لري، خو د طالبانو حکومت وایي خپره شوي پوسټرونه هڅونکې بڼه لري. په عین حال کې ټینګار کوي چې له حجاب سره مخالفت له شریعت سره مخالفت دی.
عزیز و شهروندان شهری کابل، مردمی افغانستان، امروز به خاطر حجاب اجباری
حجاب بیزار په کابل کې د ځواکمنو میرمنو د خوځښت لخوا د لاریون له شعارونو څخه دغه خوځښت یو شمیر غړي د سه شنبې په ورځ د خپلو لاریونونو په دوام په کابل کې د طالبانو له لوري د حجاب په تړاو د پیل شویو تبلیغاتو په غبرګون کې سړکونو ته راووتي. د یاد خوځښت له بنسټګران منیسی مبارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چادری او برقه په افغانستان کې له دینی او فرهنګي اړخه هیڅ بنسټ نه لري.
چادری او یا هم توره برقه چې په اصل کې عربي لباس دی، د افغانستان په فرهنګي او دینی برخه کې هیڅ ریښه نه لري او د افغانستان د میرمنو په اسارت کې نیول دی. د افغانستان میرمنې په قفس کې اچول دي. چادری او توره برقه د افغان میرمنو د تورې ورځې ښکارندوی کوي. موږ د همدغه موضوع په تړاو وغوښتل د افغانستان اسلامي امارت ته خپل دریځ واضح کړو.
د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت غړي وای دوی غوښتل نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخې ته چادري ته ور واچوي او د دې وزارت له لوري د وروستیو تبلیغاتو ته غبرګون وښيي، خو طالبان ورته اجازه نه ده ورکړي. د دې خوځښت بلغړي سیما سحر
ما را اجازه ندادن که به امو محلی که میخواستیم برسانیم خود از اوجا ما را دنبال
مو گختل حق سیما مو چه تاکلی ورتلار شو. خب ما گیه پرین خودو طالبان لاس پا ما شولار او گختل یه چه دزی وکری انجونی خواری شوی زموگ زین ملگری پی او کانتینر که چه دوکان و باچه ولی او دیو ملگری لاس پا هم جوبل شو. زما په نظر موگ اسلامی حجاب لرو او مسلمانانیو حق حق چه موگ تسلام را کرایم موگ حقا لطالبان و غورو لحقی پور تنور تنه غورو
حق و حقوقی که در اسلام که بر ما تعیین شده امور از امارت اسلامی ما خواست، از او بالاتر چیزی ما نمیخواییم.
خو طالبان بیا پیوزه که د معترضو میرمنو بندی کول ردوی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان حاکف مهاجر د حجاب په تړاو وروستي لګول شوی پوسټرونه یو هڅونکی عمل بولی. نوموړی وی هغه کسان چې د حجاب ضد دي هغوی د شریعت ضد هم دي.
تشویقي بڼه د ښځو د حجاب لپاره او د څوک د حجاب مخالفت کوي هغه د اسلام د حکم مخالفت کوي. یو مسلمان سره نه ښایي چې د اسلام د یو حکم سره مخالفت وکړي. دا زموږ شخصي حکم نه ده، شخصي نظر مو نه ده او شخصي خبره نه ده، بلکې د پیغمبر امر ده او د قرآن امر ده، هغه مو ویلي دي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته نجونې په یو شمېر ولایتونو کې په هنتونونو ته او میرمنې کار ته د تګ اجازه نه لري او په ډیری ولایتونو کې نجونې هم له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې پاتې شوې. دغه کړنې د دې لامل شوې چې یو شمېر میرمنې د ځانونو په وړاندې د دې محدودیتونو په تړاو لاریونونه وکړي، خو طالبانو ډیر ځله د دغه لاریونونو مخه هم نیولې ده. خو د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت په ټینګار سره وایي سره له دې چې طالبان یې مخه نیسي، خو دوی به د بې عدالتیو په وړاندې خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. په روزګان ولایت کې د یووالي په نوم څلوېښت ورځنۍ سیالۍ د کرکټ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې دولسو لوبډلو برخه اخیستې وه او تیره ورځ ناوخته د روزګان د زلمیانو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د روزګان چارواکي وایي چې د یادو لوبو له جوړولو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د غوره لوبغاړي انتخاب دی.
د شور ډک دا شغونه په ترینکوټ کې د کرکټ د لوبغاړو دي چې په سپینو او سرو لباسونو کې میدان ته راوتلي او د ځوانانو د یووالي لپاره لوبه کوي. د لوبغاړي د ترینکوټ ښار اړوند د دیهیاک په سیمه کې پر یو داسې شګلنه او خاورین میدان کې لوبې کوي چې هره شیبه یې د ژوبلېدو ویره سته. خودی دا هر څه پر ځان منلی او دغل تراغلی سلګون نندار چانی خوشاله ساتلی د سیالی او چلوی شو رز دوام کړی دی چې نن یې ورستې لوبه د رحیمی کرکیټ او روزګان زلمیانو ترمنځ ده. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مشر رحیم الله افغان وایي په یادو سیالیو کې دولس لوبډلو برخه اخیستې وه. نوموړي وایي د یادو لوبو لومړی مقام روزګان زلمیانو او دوهم مقام رحیمی کرکټ لوبډلې خپل کړی دي.
څلوېښت ورځې ټورنمنټ دوام وکړلې، دولس لوبډلې په پښې کې وې چې دوې لوبډلې وتوانېدلې چې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. هغه یو د روزګان زلمیانو لوبډله وه، یوه د رحیمی کرکټ کلب و چې روزګان زلمیانو لوبډلې وکولای سوه چې لومړی مقام خپل کړي.
د یاد ټورنمنټ مالی لګښت په دغه ولایت کې د ځوان حکمت الله حکیمي له لورې پر غاړه اخیستل شوی و. نوموړي وایي د یاد ټورنمنټ څخه یې موخه دا وه چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او له نشي توکو یې وژغوري.
ټورنمنټ د جوړېدو څخه مو هدف روزګان کې د ورزشکارانو، د کرکټرانو تشویق، لوبې ته او د نورو هغو تجارانو یا په مجموع کې د ځوانانو راجلبول دې برخې ته و چې تر څو ځوانانو ته کار وکړي په دې برخه کې او د دوی هغه استعدادونه چې دلته اوس پټ دي ښکاره سي.
د ټورنمنټ په وروستۍ برخه کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکول شو.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ د څلوېښت ورځنیو لوبو ټورنمنټ او د دې ټورنمنټ د پایله تر رسیدو په اړه راپور مو اوریده. شپېلې غږول د کوچانو شپونکیو هغه دود دی چې له پیړیو راهیسې پاتې دی، خو د هرې ورځې په تېرېدو سره دا دود پیکه کیږي. کوچان شپانه وایي دوی اوس کله ناکله د شپېلۍ پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچان د یو شمیر نورو دودونو د کمرنګه کېدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورئ.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې غږې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه غږ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغک وهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړې غاړې ورسره بولي. دا لرو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو په سروان د غشپونکو کوچان وس له خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دښته کې لخپل لاسي دمبوري سره مرسي وایي. لرموت سره ولو سره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په وسنی وخت کې ډیرای برخش پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډیره وه، دوی به پخوا ډیره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې، هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
کوچان، شپېلۍ او کوچانې سندرې د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې.
ازادۍ راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا اوري:
00 22 11 23 23.
قدر مناوریدونکو، زمون خبرونه روانه ده او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړي. دا مېرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو په څیر وي. لیکوالی استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 300 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه د افغانستان بانک د هغه 9 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاندې له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله شل کلنه جګړه پای ته رسولې، له دې هیواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې $70 میلیون ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکې انډیپینډنټ ورځپاڼې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د $15 میلیارد بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې څلورمه برخه جوړوي او د هغه مرستو درې چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.3 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 16% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر شي. د خبرونه د لومړی برخه په پای کې تاسو یوې نړیوالې مسلې ته رابولم. د قزاقستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د هیوادونو ځواکونه به د لسو ورځو په ترڅ کې له قزاقستانه وځي. ولسمشر قاسم جومار توقایف په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ځای وټاکل شو. د سیکاری چې په قزاقستان کې د تیرې اونۍ ناکراری د وخت پر سر د دغو دوو چارواکو د پلویانو ترمنځ وي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وی د روسي په مشي د ګډو ګټو د هیوادو د امنیتي تړون څوکونه به په دوو ورځو کې د قزاقستان وتل پیل کړي. قاسم جومارت توقایف د سیشن بي پرس پارلمان ته په وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
سیتواسیه په всех ریجنونو ستابلنه.
د قزاقستان په ټولو سیمو کې ثبات ټینګ شوه. نو باید دا وایم چې د ګډو ګټو د امنیتی تړون د 16 ځواکونو ماموریت تکمیل شوی. په یو دوه ورځو کې به د دې 16 ځواکونو وتل پیل شي. د وتلو بهیر به تر لس ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
د روسیې دفاع وزارت پر نوویل چې په دوه پوځي الوتکو کې سرتیری د قزاقستان د ستر ښار الماتی څخه ماسکو ته انتقال کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هر یوې الوتکې کې 115 روسان وو او دا هڅه به ادامه پیدا کړي. په قزاقستان کې چې نشته درې لسیزې مخکې له پخواني شوروي اتحاد څخه خپل واکې ترلاسه کړې د تیر اونۍ وروسته تر دې مظاهرې وشوې چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې د سون موادو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې مظاهرې او خونړۍ نشتې وشوې چې لږ تر لږه 130 کسان پکې ووشل شول. د روغتیا وزارت په وینا تر 1200 د ډیرو کسانو درملنه وشوه او پرون د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د 9900 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د ناکراریو په ترڅ کې د ګډو ګټو د هیوادو د پوځي ترن څوکونه تیرونی د قزاقستان د ولسمشر په غوښتنه د هیواد ته لاړل. ولسمشر توقایف ادعا کړې ده چې په بهر کې روزل شوی ترهګر د دې مظاهرو تر شا وو او هڅه یې کوله چې حکومت نسکور کړي. بلدور ته یو شمېر کتونکو وایي چې داسې ښکاري چې د اوسنی ولسمشر او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د پلویانو ترمنځ د واک پر سر لانجه ده. توقایف پرون د وینا پر مهال دا اختلافات یو ډول تایید کړل.
له پخانی ولسمشر نظربایف څخه مننه چې د دې ملي مشر په وخت یو شمیر ډېری ګټورې کمپنۍ په دې هیواد کې فعال شوې. د یو شمیر خلکو شتمنۍ د نړیوالو سټنډرونو کچې ته ورسېدي. زه فکر کوم چې دا یو وخت دی چې خپل قرضونه د قزاقستان خلکو ته ورکړي او له دوی سره په منظم ډول مرستي وکړي.
د تیرونی د اعتراضونو پر مال توقایف حکومت هم وړاند کړ او پرونی علي خان سمایلوف د نوی سری اعظم په توګه معرفي کړ چې څو ساعته وروسته پارلمان تایید کړ. نه څلويش کلن سمایلوف په تیره کابینه کې د سری اعظم لومړی مرستیال و. په نوی کابینه کې د تیرې وې د کورنیو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپل ځای پاتې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو خو د شپ په مکړی د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو گاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لکه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوان د یو سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشی کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل. خو د اذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګری د ولسمشر پر انټرنیټ پانه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې د ازادۍ راډیو د اوتومات ثبتون کی ماشین په وسیله ثبت شوی دا هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادۍ راډیو ته را استولی دي. ستاسو ل پیغامونو
موشته کوم غنم را کول څه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غلط کمزوري ولاړ دی کوم خریم سچې دښمنه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچی د پروکېدو په حال کې دی. د زاړه تیر جمهوریت دولت موږ دی وای وکال ماشونه د مایوبین او شیدانو د پاته دی ژمې دی اوا یخه د سړه د ډیر بدلات افغانستان ته استقبال ملي چې په ډیر او بدلات قرار لدی یخ دی سړې دی لرګینست وړنست په کور کې ژر تر ژره د ماشونه والا کې کنی ته چې به هم د ډیر بد حالات سره مخ شي کده غ رقم ساتي ژوند او گزارې د افغانستان د خلکو سره. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، څنګه جوړ په خیر یا ګور د بیکوندی د ولایت خبره کوم. څنګه موږ په سیمه کې تاجر سره کیږي موږ د کی غصب شوی دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي، موږ د ډیره خراب شوی دي، موږ مرچتون خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی، کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و. سلام
ناول دا زادی را دو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دې دا ګیره کله کړي او چې ټولو خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس دا د سړی په خو باندې وویشته او زمکا ول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جیکه شپخانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شو چیر ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم، مول زکن را د ولایت څخه تاسو ته خبر سوتو چې د سپین بولدک سره یو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوي سیبا بنجیږي واسو هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار ویسره ولې دا امر نوڅه قبول راځیاو. نو تاسو خواهش کوو چې د زموږ د پیشکش پیش کړئ او د ده څخه تفوس وکړئ چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول. ټول در بدر خلک هېڅ نه لري، ورځ په ورځ افغاني ویږي
سلام تاسو، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لرم. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسی چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی ارسای منصبیم چې شل کلمه تحصیل کرده، سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه. دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامو تر سوال
او دغه دیموکراسي ده. السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه اجاب ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته تدریدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی و اسلامي متتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولې یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره کول او انان ورته ما چوي لکفار سره دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلور میلیونه انسانان دا څلور د څلور کاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي او انان څوک له مجبوریت او څوک له غلامی زنجرانی پا خاله کردی که دی پا سو که زنون ها چه ولی دی از موز وطن تکا تکا تی دی سیز موز که زمز لغم همز ده او زمز دیواد ده نخراف یه دو پاره یه ده کار نکوی ده غشل کالوی نی دی للاس پا مشکی توسیه.
کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې معلی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضې کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالۍ. ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام کوم، موږ د طالبان د لوړپوړو چارواکو سره دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مبارک پکې پرته ده، حیوانان وزوي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کم نروي او که سدنا مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سمه دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، رنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې استعمال لیدلې دي یا څه جنې. نو هله ارزو مې دا چې ما پیغام نشر شو. السلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډان مو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې، دغه سیاست نه بلک تېر شو. عاجزي او کمینی به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بستې که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرد نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دشي څه اقتصادي څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپا مغورولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه ده اورېدلې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې، نو څوک مری، نو څوک تخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کوره شل نفرم نیسي، له یو کوره څلور نفرم نیسي، یو کوره پنځه نفرم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه که یو کونډه ښځه یمه، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدره سو. دوه کاله، دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم، د قلعه جوز په شرک کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي، مننه له د ازادي لره د چنوري لاره مختنه د پاتاتي مجبوري وو که دولت مو واسطه واسطه بازی وک دا وس بیمسته واسطه بازی د سیار هغه ته ما مننه وو مسته طالب ولاری طالب ولاری خوندغ تر کشی د خزو تو کاک لري خړای کی کار تر کی مقدر زو دا درغه لیا چ خپل خپلوان نسی